Radio.
پاپن سن کې د سهار په بجو سوي د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوي. په اول نیم ساعت خبری مجلې سره السلام علیکم. د خبری مجلې د سر راپور مداري چې په اورزګان کې د شاوخوا ډیر شو مسافرو د تښتونې سبا یو اونۍ پوره کیږي، خو له دې ډلې لا هم ځینې مسافر له وسلوالو طالبانو سره دي. نن د شنبه ده، د کب یهود 14مه د مارچ میاشتې 15مه. په پاکستان کې میشتر اتو لکو زیات افغان کډوال راجستر سوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا له زمبابوې سره مسابقه لري. د سوریې ولسمشر ویلي د ده ځواکونه به د ختیځې غوطې په هغو سیمو کې چې د یاګانو په کنټرول کې دي خپلو عملیاتو ته ادامه ورکړي. د اورزګان کندهار له لویې لارې د یو شمېر تښتول سویو خلکو برخلیک لا معلوم نه دی. د اورزګان د والي ویان دوست محمد نایاب پرون ازادي راډیو ته وویل چې تېره سه شنبه د اورزګان کندهار پر لویه لار دیرش کسان د وسلوالو طالبانو لخوا وتښتول سول، چې له ډلې یې دیارلس کسان لا هم له دې ډلې سره پاتې دي. نایاب وویل چې وسلوالو طالبانو ولس کسان خوشي کړي دي. تفصیل وروسته. په پاکستان کې میشتر اتو لکو زیات افغان کډوال راجستر سوي دي. د ناراجستر سویو افغان کډوالو د راجستر پروسه د 2018 میلادي کال په اگست میاشت کې پیل سوي وه، چې د 2018 میلادي کال د فبروري میاشتې تر پایه یې دوام وکړ. د پېښور په قونسلګری کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت استازی عبدالحمید جلیلی وایي دغه پروسه د افغانستان او پاکستان د حکومتونو په توافق ترسره سوه.
د اتنیم لکو خواوشاو پورې مهاجرین ثبت او راجستر کړل په ټولو صوبو کې، نه خیبر پختونخوا کې، همدارنګ د پاکستان په ټولو مناطق. پاکستان کې د افغانستان لوی سفارت دغې مشري کوله او د پروګرامې په مخ کې بوله.
شغل جلیلی وایي د افغان کډوالو د راجستر کولو د پروسې تر بشپړېدو وروسته اوس افغان کډوالو ته په پاکستان کې د میشتېدنې کارتونه ورکول کېږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا له زمبابوې سره د 2019 میلادي کال د غوراوي جام دویمه لوبه کوي. افغان ټیم اوله لوبه پرون د سکاټلند په وړاندې وبایلله. افغانستان باید د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د ګډون لپاره د غوراوي پړاو پاتې درې لوبې چې له زمبابوې، هانګ کانګ او نیپال سره دي وګټي. په پرونۍ لوبه کې افغان ټیم په 500 اوورونو کې 255 منډې وکړې، چې په ځواب کې دا هدف د سکاټلند لوبډلې د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. د 2019 میلادي کال د نړیوال جام غوراوي سیالۍ د لسو ټیمونو ترمنځ په زمبابوې کې پیل سوي، چې له ډلې به یې د فاینل دوه ټیمونه په نړیوال جام کې د لوبېدو چانس ترلاسه کړي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد ویلي د ده ځواکونه به د ختیځې غوطې په هغو سیمو کې خپلو عملیاتو ته ادامه ورکړي چې د یاغیانو په کنټرول کې دي. ده ویلي چې د دغو عملیاتو د ختمېدو لپاره له نړیوالو غوښتنو سره سره به دا لړۍ پر مخ بیول کېږي. اسد دا خبره په هغه وینا کې وکړه چې پرون له دولتي تلویزیون څخه خبره شوه. داسې ښکاري چې د سوریې پوځ د پلازمینې دمشق په ختیځ کې د دې معاصره سوي سیمې د نیولو لپاره له څو استقامتونو په خپلو عملیاتو کې پرمختګ کړی دی. د فعالانو په حواله وروسته له هغې چې د سوریې دولتي ځواکونو او متحدانو یې د فبروري پر 13مه د دمشق په مربوطاتو کې خپل عملیات شدید کړل، په ختیځه غوطه کې د وروستیو ناکراریو په نتیجه کې تر 600 ډیر کسان وژل سوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي هغو روسانو چې د امریکا متحد ایالتونه یې په خپلو تیرو انتخاباتو کې په لاسوهنو تورنوي د ده د حکومت په استازیتوب دا کار نه دی کړی او مسکو یې یو تن هم بل هیواد ته نه سپاري. له ان بی سي تلویزیون سره په پرونۍ مرکه کې پوتین دا څرګندونې په داس حال کې وکړې چې د امریکا د عدلیې وزارت تیره میاشت دیارلس روسي اتباع او ګڼې کمپنۍ د امریکا د 2018 میلادي کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې رسما په لاسوهنې تورن کړل. د امریکا د کانګرس درې کمیټې او خاص مفتش رابرټ مولر د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو او له روسیې سره د ټرمپ د همکارانو د اړیکو د ادعاو په اړه څېړنې کوي. نظر پوښتنې ښیي هغسې چې ګمان کېده، د سلویو برلسکونی مرکزي شیاړخي ائتلاف به د ایټالیا په ملي انتخاباتو کې اکثریت رای وګټي، خو اوس داسې ښکاري چې یوه ګوند یا ائتلاف هم د حکومت د تشکیل لپاره اکثریت نه دی ګټلی. پرون ناوخته په نظر پوښتنو کې ویل سوي وه د برلسکوني ائتلاف به له 3 څخه تر 6 فیصد پورې رای وګټي، خو د ایټالیا د انتخاباتو د پیچلي سیستم له مخې د اکثریت خپلولو لپاره احتمالا 40% رایو ته اړتیا ده. په همدې حال کې آر ای آی ټلویزیون اټکل کړی چې مرکزي شیا اړخه ائتلاف به د پارلمان په ولسي جرګه کې له 225 څخه تر 215 پورې سیټونه یا څوکۍ خپلې کړي، خو د اکثریت لپاره 314 څوکیو ته اړتیا ده. سلفیو برلسکونی چې یو اتیا کلن دی او درې وارې د ایټالیا صدر اعظم پاتې سوی، اوس نسی کولی چې بیا پر دې مقام پاتې سي، ځکه دی په مالیه کې په درغلي محکوم سوی، خو دی غواړي په آینده حکومت کې کلیدي رول ولري. تاسو د رادیو ته غوږ یاست. په ورزګان کې د 1300 مسافرو برخلیک لا هم معلوم نه دی. چارواکي وایي چې دوی وسلوالو طالبانو تښتولي.
زموږ هڅې لا هم دوام لري چې څوک دغه فاتح کسان هم شکل لاشتال او یو د حل لاره ورته پیدا کړو.
دا هم اوري چې د ارزګان چارواکي وایي د محاصره سوي ولسوالۍ خاص ارزګان د امن کېدو لپاره پوځي عملیات پیل شوي.
زدمې ځواکونه رسېدلي دي، هلته افغان ځواکونه دښمن ډېرې موزي ویشتلي دي او دښمن لپاره اړولي دي.
د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د هغو ادعاو د سپیناوي لپاره د څېړنو وړاندیز کړی چې پکې ویل سوي ځینې الوتکې داعش وسلولو ته وسلې انتقالوي. د شفافیت د څار بنسټ د حیرتان له ګمرک څخه د زورواکو د لاسونو د لنډېدو غوښتنه کړې ده. دا هم اوري چې د سوریې ولسمشر د غربي هیوادونو له غوښتنې سره سره بیا هم په ختیځ غوطه کې د سوریې د دولتي پوځیانو د تهاجمي عملیاتو د دوام ژمنه کړې ده. د ژوند په رنګونو کې له یو صنعتکار سره خبرې سوي دي.
پاکستانیان بې کیفیته مال رالیږي، ایران بې کیفیته مال رالیږي، هغه نرخ کمایي په موږ باندې چې زموږ مارکیټ خراب کی، بیا هغه خپل بې کیفیته مال راواخلي په جګ قیمت خرڅ.
تر اونیم بجو نور مسایل هم څېړو. د اورزګان کندهار له لوی لارې د ځینو تښتول سویو مسافرو برخلیک لا هم معلوم نه دی. د اورزګان د والی ویاند وایي چې ولایتي اداره نه ده توانېدلې د وسلوالو طالبانو له منګولو 14 تښتول سوي کسان را خوشي کړي. تېره سه شنبه د اورزګان کندهار له لوی لارې 10 کسان د وسلوالو طالبانو لخوا و تښتول سول، چې د چارواکو په خبره 10 په څو پړاوونو کې خوشي سول او 14 لا هم له دوی سره دي. سفیولله ستانکزی راپور لري.
د اورزګان کندهار له لوی لارې د وسلوالو طالبانو په لاس د 10 کسانو په تښتونې شپږ ورځې تیریږي، خو لا هم له دې ډلې ځینې کسان نه دي راخوشي شوي. د اورزګان ولایت چارواکي وایي تر اوسه نه دي بریالي شوي چې له وسلوالو طالبانو سره پاتې 14 سره تښتول شوي مسافرین وژغوري. د اورزګان د والي ویاند دوست محمد نایاب پرون شپه ازادي راډیو ته وویل تیر سه شنبه 10 تنه مسافرین د اورزګان کندهار له لوی لارې وتښتول شول، چې 10 تنه خوشې شول او پاتې نور لا هم له طالبانو سره دي.
نایاب
وایي وسلوال طالبان د دغو 14 کسانو ځایونه وخت په وخت بدلوي، خو د هغه په خبره دا کسان ترینکورت ته نږدې په هغو سیمو کې ساتل کیږي چې وسلوال طالبان پرې کنټرول لري. نایاب وایي د تښتول شوی خلکو ترمنځ هیڅ دولتي کارکوونکی نه دی شامل او ټول عام خلک دي، هغه خبره چې ځینې سرچینې نه تاییدوي. په اورزګان کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل راخوشي شوي کسان 11 تنه دي او 19 کسان لا هم له طالبانو سره دي چې ترمنځ 10 افغان پولیس شامل دي. د اورزګان دولتي شورا رئیس امیر خان بارگزی هم پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تښتول شوی کسانو ترمنځ د کندهار ولایت ځینې پولیس شامل دي، خو دوی هڅه کوي چې د قومي سپینګیرو په واسطه د خلک راخوشي کړي.
بس دولتي کسان د دې سره د روزګار ونه چې وځي کوم غوښتنه ولري هغه مو سره ومنو. یوازې دې چې دولتي کسان وځي دا څوک څنګه پولیس چې هغه چون مسواده که دکندار مو چکم زای که چه دونی ولی و دی دستین چه کل کرده دی دلتا مرکز ترین کولت تا دی خواه تا سر مغاب برکوه یا وکیه ده امام نگی خان اگر 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 که دی ترین چه کل کرده و دوره یا دره چه سان چه مرزو معلومات پلو چه غیر من ترین چه کل کرده دی
دا منسان پلویو لارو او نام نسیمو که دا آمو خلکو او زین وقت دا دولتی سرتی رو تکتوانه او یرغمل نیوانه کم بیمخین عمل نده خو اندیخنی لدی دی چه پر دیرو پیخو که تکتول شوی کسانو تا مرگ جوب لیا اوختی دی. تر طول تازه پیخه پا ننگرهار ولایت که ثبت شویده. دکاب پا لمری پا ننگرهار که ده هاگو نه ملکان و جسدون و مندل شول چه تیر کال پا کوچ و لسوالی که تختول شویو.
و مردل چه ده ارزگان کندهار للوی لاری ده زینو ترشتول سوی مسافرو برخلیق لا هم معلوم نده. پا ده ارزتایو که لارزگان سخدن امنی و راپورو نزیات ورکول کیجی. د ورزګان چارواکي وای شاوخوا یو میاشت کېږي چې د دولت وسلوالو مخالفانو خاص ورزګان ولسوالي محاصره کړې ده خو امنیتي چارواکي وای چې دغه ولسوالي ته تازه دمه ځواکونه رسیدلي او د وسلوالو طالبانو پر ضد یې پوځي عملیات پیل کړي دي شریف الله شرافت راپور لري
د دغه ولایت د والی ویان دوست محمد نایاب د یک شنبه په ورځ آزادی راډیو ته ویل چې په یاد ولسوالۍ کې اوس هم د افغان پوځ او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده چې درده محل لسګونه وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده
روزګار ولایت خاص روزګار ولسوالۍ یو ډول محاصره کې کاله دي وسوالو خلکېدو د وسیو کې خپلې هڅې ډېرې کړې چې یاد ولسوالۍ سقوط ورکړي
بلخوا بیا د دغه ولایت د امنی قمندانۍ د امنیت امیر عبدالقیوم مری وایي چې یادې ولسوالۍ ته یې تازه دمې سرتیري استولي او هڅه کوي چې له ولسوالۍ څخه وسلوال طالبان پر شا کړي نوموړي وایي چې د دغه پوځیانو سره هوایي ځواک هم ملتیا کوي چې تر دا مهاله یې د وسلوالو طالبانو ګڼ شمېر مرکزونه هم له منځه وړي او وسلوال طالبان یې سخت ځپلي خو ښاغلی عمري وایي چې په ولسوالۍ کې اوس وضعیت عادي دی او افغان پوځیان پر وسلوالو طالبانو برلاسي دي
زدمی زواکون رسیدلی دلتا افغان زواکون دشمن دیری موزی ویشتلی دی دشمن تسطلپا دارولی دی دنی وزایتی وران کلی دی افغان وی زواکون خواست بمبار سوی دی
وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعا او په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي د ارزګان خاص ارزګان ولسوالۍ له هغه وروسته نام نه سوې کله چې د یادې ولسوالۍ امنیه قمندان عبدالصمد له دندې لرې سو پر ځای نوی امنیه قمندان وټاکل سو
تازه خبرونه وروستي راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ازادي راډیو ډاټ کام
د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د هغو ادعاو د سپیناوي لپاره د څېړنو وړاندیز کړی چې پکې ویل سوي ګواکې نامعلومې هلیکوپټرې په افغانستان کې دا شته وسلې لیږدوي حدیث پردیس راپور لري
که څه هم په افغانستان کې د داعش د حضور او تمویل په اړه د روسیې او ځینو نورو هیوادونو اندېښنې تازه نه دي خو اوس داسې معلومیږي چې افغان حکومت دغه اندېښنې جدي نیولي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د کابل پروسې په یوې تخنیکي ناسته کې د څه باندې 15 هیوادونو استازو ته د داعش او دا چې نامعلومې هلیکوپټرې دوی ته وسلې لیږدوي د سپیناوي لپاره یې د سیمه ییزو تحقیقاتو وړاندیز کړی هغه ویډیو چې ازادي راډیو له دغې تخنیکي ناستې ترلاسه کړې پکې محمد حنیف اتمر ټینګار کوي چې هر هیواد د داعش د تمویل په اړه شکونه لري خدا چې اسناد شریک شي او د موضوع له روښانه کېدو وروسته قضاوت وشي د وی د داعش په اړه د پښتون او د چې نامعلوم هلیکوپټر وسلې انتقالوي د سپیناوي لپاره زه د سیمې هیوادونو ته وړاندیز کوم چې ګډې څېړنې دي وشي زه فکر کوم د څېړنو په ترسره کولو سره مونږ کولای شو د مختتک خلار او خپل سوالونو ته مناسب ځوابونه پیدا کړو ته خغلی اتمر په خبره داعش په افغانستان کې ماته خوړلې او مهم قومندانان یا وژل شوی او یا هم نیول شوی دي د خغلی اتمر په خبره اند سیمې استخباراتي کړي هم کولای شي له هغو داعشیانو چې نیول شوی دي پښتنې ځواب ترلاسه کړي چې له دغې ډلې څوک ملاتړ کوي تر دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې داعش په افغانستان کې ماته خوړلې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هم د داعش پر وړاندې د جدي مبارزې خبره کړې او دای ویلي چې دغه ډله په کافي اندازه ځپل شوې ده خو له دې ټولو سره سره په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانتسکی وایي د داعش په اړه د دوی اندېښنې پر خپل ځای دي نوموړي د کابل پروسې هغه تخنیکي غونډې ته چې ویډیو ازادي راډیو ترلاسه کړي دا کړي چې داعش د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته څیرمه کمپونه لري نوموړي دا هم ویلي چې داعشیانو په عراق او سوریه کې له ماتې وروسته افغانستان ته مخه کړې ده خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ښاغلي الکساندر دغه ادعا بیا ساسه بللې محمد حدیث پردیس ازادي راډیو کابل
اوس به احمد تکل راتوي چې د افغانستان په اړه د نړۍ په مطبوعاتو کې څرغلې دي
ډیپلوماټ آنلاین خبرونه په خپل وروستۍ غنه کې په یو تحلیلي مطلب کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما وروستۍ راپور ته کتنه کړې. د یوناما راپور وایي چې له 2009 کال راهیسې د افغانستان په جګړه کې 28 زره ملکی وګړي مړه او له 50 زرو زیات نور ټپیان شوي دي. یوناما په خپل راپور کې د 2001 او 2008 کلونو ترمنځ ملکی تلفات نه دي یاد کړي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په سلو کې 15 ملکی افغانان د وسلوالو مخالفینو په حملو، په سلو کې 15 د دولتي او حکومت پلو ځواکونو او په سلو کې 2 د نړیوالو ځواکونو په حملو کې مړه او ټپیان شوي دي. د ډیپلوماټ په وینا د ملکی تلفاتو اصلي علت په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو اړخونو زیاتوالی دی. افغان حکومت وایي چې اوسمهال شاوخوا 40 وسلوالې ډلې او پر هغو سربیره د مخدرو موادو قاچاقبران د افغانستان په جګړه کې ښکېل دي. ډیپلوماټ د دې کارکېج د حل لپاره د جګړې ټولو اړخونو ته جلا وړاندیزونه لري. خبرونه لیکي چې د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه باید د جګړې قوانین مراعت کړي او د ملکی وګړو د مسؤلیت لپاره جدي تدابیر ونیسي. ډیپلوماټ خبرونه لیکي د امریکا پاوځ چې په افغانستان کې ډیری هوایي حملې کوي نه یوازې د ملکی وګړو د ساتنې مکلفیت لري، بلکې په عملي دلایلو باید د ملکی وګړو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. ډیپلوماټ پر نړیوالې ټولنې او مرستندویو مؤسسو هم غږ کوي چې د بیوسې ملکی وګړو غږ تر نړیوالو پورې ورسوي او خپل مکلفیت تر سره کړي. ډیپلوماټ په پای کې له وسلوالو طالبانو څخه هم غواړي چې که په رښتیا د سولې په مسله کې جدي دي، نو پر ملکی وګړو حملې دې سمدستي بندې کړي. برتانوي مرستندوی ټولنې خځې په نړۍ کې په خپل خبرونه کې د افغان پوځ د افسر دوهم بریدمل سمیه حیدری په اړه د بی بی سی د یو مستند فلم پر بنسټ یو مطلب خپور کړی. خبرونه لیکي سمیا لمړنۍ افغان افسر ده چې په خپل هیواد کې دننه او بهر ټول محدودیتونه یې مات کړل او دا دی د برتانیا په معتبره پوځي اکاډمۍ سندهرست کې د پوځي زده کړو بلنه ورکړل شوه. سمیا په دې مستند فلم کې په دې اړه خبرې کوي چې د نړۍ په یو معتبر پوځي پوهنتون کې درس ویل د دې او یوې افغانې ښځې لپاره څه معنا لري او له کومو ستونزو سره مخامخ کیږي. خځې په نړۍ کې خبرونه د نوموړې له قوله زیاتوي چې د افغانستان په دودیزه ټولنه کې دا د شرم خبره ده چې ښځه په بهر کې کار وکړي یا له کوره ووځي. خو سمیا وایي زه غواړم خلکو ته وښیم چې په دې کار کې هیڅ شرم نشته. د افغانستان د ښځو له پوځي اکاډمۍ څخه تر اوسه 100 میرمنې فارغې شوي او ښځې په نړۍ کې ټولنه په خپله خبرونه کې لیکي د هغو میرمنو شمیر په زیاتېدو دی چې غواړي په دې پوهنتون کې شامل شي.
د افغانستان د شفافیت د تر بنسټ له حکومت غواړي چې د هیواد له ګمرکونو او په تیره د حیرتان له ګمرکه د زورواکو لاسونه لاند کړي. دغه بنسټ ټینګار کوي چې دمګړې د هیواد د ګمرکونو عواید د دولت خزانې ته نه بلکې د زورواکو جیبونو ته ځي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ وایي د هیواد د ګمرکونو د عوایدو پر راټولولو کې د دولت د سار نشتوالی د ګمرکونو د غیر قانوني عوایدو راټولولو ته لار هواره کړې ده. د دغه بنسټ رئیس اکرام افزلی د یکشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل په دې کې هیڅ شک نشته چې د ګمرکونو د عوایدو په غیر قانوني راټولولو کې د فساد او ناوړه ګټه اخیستنه نه وي. د ده په خبره په دې کې زورواکي هم شامل دي.
په دې کې شک نشته چې سیمه ییز زورواکي په دغه ناوړه ګټو اخیستنو کې لاس لري. دغه ناوړه ګټه اخیستنې په جدي توګه موجود دي. د ګمرکونو د عوایدو د ټولولو په برخه کې باید د زورواکو د لاسونو مخه ونیول شي. دغه ستونزې افغانستان له ماتوونکي حالت سره مخ کړی دی.
په دې وروستیو کې اکونومیست مجلې په یو راپور کې ادعا کړې چې د بلخ پخوانی والی د حیرتانو له ګمرک نه په کلنی ډول 90 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کړي دي. خو په راپور کې د شوې ادعا په اړه د اسنادو د موجودیت خبره نه ده شوې. ومو غوښتل په دې اړه د عطا محمد نور د وایان نظر ولرو، خو بریالي نه شو او د افغانستان د مالی وزارت هم د موضوع په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د بلخ پوخانی والی چې خپل استعفای منتفی بللی او لا هم خپل دندې ته دوام ورکوي په خپل ټویټر پاڼه کې دغه ادعا رد کړې ده. د ولسی جرګې یو غړی رمضان بشر دوست هم وایي د هیواد د ګمرکونو عواید ټول حکومت ته نه رسیږي او ډېری زورواکي او پخواني چارواکي دغو عوایدو ته لاس وروړي او حکومت هم په مخنیوي کې پاتې راغلی دی.
اینا عواید ګمرک تقسیم میکنن
دوی دغه عواید په خپلو منځونو کې ویشي او یو لږه فیصدی دولت ته ورکوي زموږ ګمرکونه د داسې کسانو په لاس کې دي چې قانون ته هیڅ درناوی نه لري اکونومیست چې یو مشهوره مجله ده په ځای ده چې په دې اړه یې اسناد وړاندې کړي چې د بلخ والي له کمیونیټي وروسته د حیرتانو د بندر د عوایدو په اخیستلو کې لاس لري زه هیله مند یم چې د دغه غلو لاسوهنې به پای ته ورسیږي
خاغلی بشردوست وایي که د افغانستان عواید جدي وسارل شي څه باندې $2 میلیارد به ترې ترلاسه شي او که چیرې د ګمرکونو د عوایدو په راټولولو کې د زورواکو لاسوهنې دوام ولري افغانستان به د جبران نه منونکو زیانونو شاهد وي خان محمد سیند آزادي راډیو کابل
په بلخ کې د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په شمالي ولایتونو کې د ناامنیو زیاتوالی د دې سبب سوی چې پانګونه هم په سیمه کې کمه سي دوی وایي چې په حیرتان کې د موجوده ریل پټلۍ له لارې تر دې دمه بهر ته صادرات نه دي سوي مجیب رحمان حبیب زئی تفصیل وړاندې کوي
د سوداګرۍ خونې مسؤلان وایي چې په سرپل فاریاب او جوزجان ولایتونو کې د ناامنیو زیاتوالی په بلخ کې هم د سوداګرو د پانګونې پر سر منفي اغیزه کړې ده د بلخ د سوداګرۍ خونې د صنایع او صادراتو مدیر محمد یاسین انصاري آسی راډیو ته وویل چې سوداګرو په شمال زون کې خاصتاً بلخ ولایت کې د خپلو پانګونو کچه کمه کړې او پر ځای یې خپله سرمایه بهرني هیوادونو لکه قزاقستان او متحده عربي اماراتو ته انتقال کړې
معلومه است که صفات شمال در چند ماه اخیر ناامنی ها در اینجا بیشتر شده با او اساس سرمایه گذاری های ما نسبت به سالهای قبل ضعیفتر شدند
د تجارت او سوداگری خونه مسئولان وایی چه پا بلخ که ده حیرتان ریل پتلی لاره بهر ته هیچ دور صادرات نترسره کهی او اساسی دلیل داده چه ده افغانستان و ازبکستان ترمنز لهم ترانزیتی حکرالیک نده لاستیک شوی ده بلخ ده سوداگری خونه ده صنایع و صادرات و مدیریه پاره وایی
خط آنه که در حیرتان مربوط به ولایت بلخ میشه واردات مواد اولی ما از طریق خطوط آن است در وارداتش اما در قسمت صادراتش تا هنوز از آن نتوانستیم که استفاده بکنیم
په همدې حال که په بلخ ولایت که سوداگر په شمال او شمال ختیځ زونو که د ناامنۍ له زیاتوالي اندېښمن بریښي محمد ادیب یو له همدې سوداګرو دی ناامنۍ
ها در شمال زیات شده که این مسئله تجارت ایران ساخته ما از حکومت تقاضا میکنیم که به مشکل فرار از سرمایه ها توجه بکنند.
در یادآوری ده چې بلخ ولایت که افغان سوداګر په وارداتي توکو د لوړ تاکس له وضع کولو شکایت لري او له مرکزی حکومت څخه غواړي تر څو د حیرتان تجارتي بندر اداره کې لازم اصلاحات راولي.
اوس هم د سوریې مسله څېړو. د سوریې ولسمشر د لویدیځو هیوادونو له غوښتنې سره سره بیا هم په ختیځه غوطه کې د سوریې د دولتي پوځیانو د تهاجمي عملیاتو د دوام ژمنه کړې ده د سوریې حکومتي سرتیرو د ختیځ غوطې له څلورو یوه برخه د څو ورځو بریدونو په لړ کې نیولې ده صفي الله ستانکزی او نور تفصیل
د سوریې جمهور رئیس بشار اسد وایي پوځیان به په ختیځ غوطه کې سره لدې چې څو هیوادونه د دې کار مخالفه دي په هغو سیمو کې عملیاتو ته دوام ورکړي چې د مخالفینو په لاس کې دي اسد په داسې حال کې پرون په ټلویزیوني وینا کې دا خبرې وکړې چې ځواکونه د ختیځ غوطه د هغو سیمو یو په څلورمه برخه نیولې چې د مخالفینو په کنټرول کې وي د سوریې د بشري حقوقو د سار سازمان چې مرکز یې په بریتانیا کې دی پرون وویل د سوریې پوځ د ختیځ غوطه له څلور یوه برخه له مخالفینو نیولې چې دا سیمه اکثر زراعتي ځمکې دي په غوطه کې د مخالفینو د یوې عمده ډلې جیش الاسلام یو ویاند بیا د سوریې د رژیم لخوا د یوې سیمې په نیولو ملنډې وهلي او ویلي دي چې مخالفې ډلې به بیا یو ځای شي حکومتي رسنیو مخکې رپورټ ورکړی چې د سوریې پوځ په څو جبهو کې مخته تللی او د دمشق په ختیځ کې د ځینو کلیو او زراعتي سیمو کنټرول په لاس کې اخیستی دی د رپورټونو په اساس د سوریې د حکومتي ځواکونو د بمباریو په نتیجه کې سلګونه کسان له دې سیمو تښتېدلي دي په ختیځه غوطه کې د فبروري له 13 راهیسې د سوریې او د متحدینو لخوا بمباری او ځمکني عملیات روان دي چې تر دې دمه پکې شپږ سوه تنه وژل شوي دي ویل کېږي په سوریه کې د ملګرو ملتونو 13 اوربند او د روسیې لخوا 5 ساعته اوربند یو هم د بشری مرستو پر رسولو کې معاصر نه دی تمام شوی د ملګرو ملتونو سازمان رپورټونو په اساس نږدې 400,000 کسان په ختیځه غوطه کې ایسار پاتې دي د سوریې پوځ چې د عامو خلکو په هدف ګرځولو باندې تورن شوی دی وایي ختیځه غوطه له تروریستانو وژغوري اخو د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د برېټانیا صدر اعظم تریزا می پرون په ټلیفون خبرې کړې او دې نتیجې ته رسیدلي چې سوریه او متحده روسیا د هغه تاوتریخوالي او کړاو مسؤل دي چې د غوطه خلک ورسره مخ دي د اغلی می دفتر ویلي دواړه مشرانو ټینګار کړی چې د اسد پر رژیم نفوذ لرونکي روسیا او نورې خواوې باید په ختیځه غوطه کې د تاوتریخوالیو د بندولو او د ملکیانو د خوندیتوب لپاره لاس په کار شي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون هم له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره ټلیفوني خبرې کړې دي او له هغې غوښتي چې د سوریې په حکومت اړین فشار راولي څو په ختیځه غوطه کې په ملکیانو باندې ړندې حملې بندې کړي.
په پاکستان کې د اول وار لپاره د هندو اقلیت په استازیتوب یوه ښځه د یو مذهبي مشر په وړاندې د مشرانو جرګې د غړي په توګه غوره سوه. کرشنا کوماری چې د تحریک انصاف ګوند د کاندید مولانا سمیع الحق په وړاندې ولاړه وه ویلي چې د ټولنې د محرومو او بېوزله خلکو د حقونو دفاع به وکړي. احمد تکل تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان د پیپل پارټۍ غړي کرشنا کوماری د دې هیواد په تاریخ کې لومړی هنده وده چې د یو مذهبي مشر په وړاندې ودرېده او د مشرانو جرګې د غړي په توګه غوره شوه. د پاکستان د ملي او څلورو ایالتي اسمبلو غړو د شنبې په ورځ د دې هیواد د 104 کسیزې مشرانو جرګې د نیمایي غړو د غوره کولو لپاره رای ورکړې او د طالبانو خواخوږی مولانا سمیع الحق چې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند لخوا د میرمن کوماری په وړاندې ولاړو ماتې وخوړه. په دې انتخاباتو کې د لری کړل شوي صدر اعظم نواز شریف ګوند چې په سنا کې اکثریت لري تر ټولو زیاتې یعنی 1500 او ورپسې د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري پیپل ګوند 1200 وګټلې. میرمن کوماری وویل دا تصور هم نشو کولای چې د سنا غړي توپ ته بغور شي. هغې اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل چې د ټولنې د محرومو او بېوزلو وګړو او د ښځو د حقونو دفاع به وکړي او همداراز د ښځو د سیاسي ګډون، تعلیم او روغتیایي خدماتو د پیاوړتیا په برخو کې به کار وکړي. په پاکستان کې چې اسلام پالې افراطي ډلې خورا زیات نفوذ لري، له هندو، سکھ، عیسوي او نورو اقلیتونو سره هسې هم خورا زیات تبعیض کیږي او کرشنا کوماری بیا د هندو اقلیت په هغه ټولنیز ګروپ پورې اړه لري چې د دلیت په نوم یادیږي. دا ګروپ په پاکستان او هند کې له اقتصادي پلوه له بېوزلو خلکو جوړ دی او په ښه سترګه نه ورته کتل کیږي.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د اورزګان کندهار له لوی لارې د 1300 مسافرو برخلیک لا هم معلوم نه دی. په پاکستان کې میشت تر 300,000 زیات افغان کډوال راجستر شوي دي. دغه پروسه د 2018 کال په اګست میاشت کې پیل شوې وه چې تر 13 میلادي میاشتې دوام وکړ. د کرکټ ملي لوبډله سبا له زمبابوې سره د 2019 میلادي کال د غوراوي جام دویمه لوبه کوي. افغانستان پرونی مسابقه د سکاټلند په وړاندې وبایلله. د سوریې ولسمشر ویلي د ځواکونه به د ختیځ غوطې په هغو سیمو کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي چې د یاګانو په کنټرول کې دي. د روسیې ولسمشر ویلي هغو روسانو چې د امریکا متحده ایالاتونه یې په خپلو تیرو ټاکنو کې په لاسوهنې تورنوي د ده د حکومت په استازیتوب دا کار نه دی کړی. هغسې چې ګمان کېده د سلفیو برلسکوني مرکزي شي اړخې ایتلاف به د ایټالیا په ملي انتخاباتو کې اکثریت رایې وګټي، خو اوس داسې ښکاري چې یوه ګوند یا ایتلاف هم د حکومت د تشکیل لپاره اکثریت نه دی ګټلی. ستار احمد فروغ په څو شیبو کې دویمه سهارنۍ خبري مجله وړاندې کوي. اوس هم د ژوند رنګونه سره اورو.
د ژوند رنگونه.
نومی میرزمان دی.
تاسو ویلې چې وطني شامپو او صابون د شین تاسو جوړوي به خرڅوي، څنګه دي خلک دغه وطني شین تاسو جوړوي علاقمند اخلي؟
علاقمند کي اخلي، خو دلته کوم پاکستانی دغه زنه نه غواړي چې د افغانستان مارکیټ په خپو باندې ودرېږي. هغه دغه زنه به کیفیت مالونه راليږي، زمونږ مالونه چې د کیفیت ول دي وسم خلک خو کوي اخلي، خو بیا موږ ته په بازار او مارکیټ کې مزایمتونه کوي.
ځینې کسان په وطني محصولاتو باندې دومره باور نه لري نه اخلی. الا ته پڅه کده
زمون مال خو چاته رسیدګی نه چې مونږه جوړ کړې شو او ویروس او الاته دغه دی چې پاکستانیان به کیفیت مال را لیږي، ایران به کیفیت مال را لیږي، هغه نرخ کمایي په مونږ باندې چې زمون مارکیټ خراب کی بیا هغه خپل به کیفیت مال را واخلي په جګ قیمت خرچ کی.
له خلکو به وښتنه چې دوی څومره د خپل وطن تولیداتو ته پام وکړي، هغه شامپوی نور شانی
چې پام وکړي د خپل اقتصاد د خپل ملک په خپو باندې ودرېږي. هر فابریکادار غواړي چې زه خشې جوړ کړم، مارکیټ ته خشې ارزه کړم، خو دغه خلک هم په دې کې بې توجهي کوي چې د خپل مال لپسپک نظر باندې ګوري که هغه خارجي به کیفیت هغه لپخه نظر باندې ګوري. زمونږ دولت نه حمایت کوي چې دا خپل تولیدات حمایت کوي او مخکې لاړ شي.
بله، دا کوم کاروبار ستاسو کوي د شامپو او صابون او نور شیانو کنه څنګه دا بیا لګښتونه کوي کیږي اقتصاد ته څنګه دا
اقتصاد کده خو چې دلته دولت تر سره ودرېږي چې دولت د خپلونه غورځي ما په خپل فابریکا کې دومره وخت نه دی تیر کړی لکه څومره مې چې په لای می تجارتي او محکمه تجارتي کې تیر کړی زه چې یو جواز اخلي د دغه شیانو لپاره اول بزی د موی دزیز نه د علایمی تجارتی نه د دیو خلکو نه چې ته ځان خلاصي یو کال خو باید ته د دوی سره غیږی ونیسي او د دوی هغه کمی غوښتنې چې دی هغه پوره کړي.